افغانستان که د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګ ډرامه خو پیل دې سات په خبرونو کې وو. د افغان خزون جنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړي. د هیواد د نیمایي وګړو خوبونه یې له منځه وړي او د ټول هیواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لورې د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغې بېګانه وخته په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تېره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن وطنبایوه تېر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهېږي چې چېرته ولاړ شي. د هغې په وینا له کله چې پاکستان د خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تېرې نومبر میاشتې په سر کې له هغې هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو نن پنجشنبه د ورځې په لومړیو کې د هغو بلوڅو معترضینو د تبرک کولو لپاره له زوره کار واخیست چې د پلازمینې پر لورې 200 کیلومتره احتجاجي لارون کړی و، تر څو د بلوڅانو د زیاتو نیولو او د پولیسو لخوا له هغوی سره ناوړه چلند ته پام واړوي. د میرمن مهرنګ بلوچ په نوم یوې میرمنې چې د دغې اعتراضي لارون مشري کوله په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا له نورو معترضینو سره یو ځای نیول شوې ده. د راپورونو له مخې یو شمېر معترضین د پولیسو لخوا چې د هغوی د خورولو او نقلیه وسایلو ته یې د پورته کولو هڅې کولې وهل شوي او ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تری تم شوو بلوڅانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونو بلوڅان په زوره نیولي او بیا یې وژلي او تری تم کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د زرګونو بلوڅانو لا درکه کېدل نه مني، خو ویلي دي له یو شمېر تورنو پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. د بلوڅانو دغه لاریون د اسلام آباد پر لور تر روانېدو مخکې د بلوچستان ایالت له مرکز کوچ څخه تېر شوی و. د ایران د بشري حقونو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پېښو ته جدي غبرګون وښيي. دغه سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې د غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زندانی میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هم مهاله کړی ده. سمیرا سبزیان چې د دغه سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، لسو کلونو راهیسې بندي وه او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شوه. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل مېړه په قتل محکومه وه. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پیله سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چروغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږې شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمې شوې او دغه مرستې څنګه همغږې شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام ورستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم، د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائدہ دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري تکلیف مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګوي چکن نه خوراک دي نه چکا کی نه د اوداس کوم څه د ستانه د خوراک د چکا ستانه نه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شرواکو ورسیږي او سلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پر تسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله وسخنیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پښتو ټولو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بېسفرو په اړه کې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظه خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 15,000 افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دونې نو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نو کوي را کم دي شان ډېر ګران دي بیخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاخچه ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وشکوي بره مو ایله کي یار مو پرېږدي نه بیا چې مو لغړۍ ور واړوي لغړۍ به دوی سره شریکان وي هر څه روپۍ چې راڅخي هغه را سه واخلي او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بیزې ایله کي هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته مو وچي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې مو وچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې هر څوک یې لري هغه دوه زره افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بیر چې د هغه شي راغلی جنجي ول نه مې درلودې
اوریدونکو دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کیدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډېره ده څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مطفي سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو. یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده دا رابطه بالکل د نش په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي د دوی اسکان برخه کې د دوی صحت برخه کې د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنه نه کوي او اعداد هم د دې خلکو د ده خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوسمهال څه نا څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوسمهال هغه ستونزې لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب. پخوا به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله اویا او اتیا میلیون ډالر به وه یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوری نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط
متفق صاحب بخښه ده. نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس معنی نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه متفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي دې نه هم چې دا د یو میکانیزم په اساس معنی دا نه کیږي. دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه معنی ده دا رسنۍ ته سمه نه رسول کیږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس معنی ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې او دغه بحران لپاره یو درمګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر متفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره ستاسو په تماس کې مو دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضه مو ډېرې د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامیتر وزارت په لور رسوو چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډېر ورن مرارېزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډېره ګڼو ګڼه ده باندې یو دوه مرکز یې ورته فعال دي، د خلکو بیروبار ډېر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډې په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالۍ څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله داره چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکره ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړي په دوه میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی ده، انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پله خو بند و شي ولې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکیه تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوره دا مې څلورم پیغام دی، یو ملاران مدیرات نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بېڅن ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزو باندې چې د الې وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشه دي، خوشحاله اوسې محترم. مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه واده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور باندې زما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسې، الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسېږي، نو زموږ په هېواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسېږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام الامنی کی ہیلی وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زره خلو چرواکو زخدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه پاله کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور دیو کونڈو پلانمان کی اور اس کو بن کار ہو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سست دادی راڈیو مخرو زبر دوائی نے کی جس کا غرض چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کہ پیدا ہے دا کونډو د اطمینان په کارتونه ورکړي ده غریبانو ته، په غواړي چې دوی باندې کار وکړي په جوړ کړي او داسې نور کار پرې وکړي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یادې کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی. د ازادۍ راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خپرونې ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی سس سره پر اړی کې مزما ورکرو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا شه او د واس مطابق جایزام لري پر وسو درې اته سو ته 200 بلش میراو هم پر وسو 2 پر سو ولس اته سو یو چلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته رک روغ خوشحاله یست. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 0 0 5 3 9 2 8 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چاره ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو جم کال کیری لخل کور زخنا درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1 1. 0 0 8 2 2 3 4. 0 0 5 3 4. د واټساپ شماره ده 0 0 9 4 9 5 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خو بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نسته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زړه ترانک دی اوریدونکو سلامونه می ومنه. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځینو کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي. حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول لامله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دې چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي. دوی دې چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي. نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو خدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړي دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته که ځانونه معرفي کوي ښه به شي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر و. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړي درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راوړي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګین لاله زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. زموږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل ور وښیئ چې وایې ګوري.
ولې نه دادې، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې له نږدې نه وګورو.
سمه ده سمه ده ګلالۍ، راځه چې صفۍ باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
دزه نو زه به بیتی کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده
سمه ده.
وای ماتا.
وای کنه ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب دوا
درواخلهولکه یو ګیلاس بوم درته راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کېږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم درسره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها زیبا جانې او پلوشي تم نن پاسپورټ ورکوي؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
ولکه څنګه ځان سره بګنېږې، راکه دې اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله.
دا دې څه وکړل؟ دا ګیلاس دې چپه کړه، ولکه لور خښتې کړم.
اوبخه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاده کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي. له خیر سره.
آ لور او مېرمنه، ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي. هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانۍ سره کار ته نه پرېښوده. اوس چې تاسو راباندې خارج ته لېږئ، هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یې، ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زور نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې؟
ملک صاحب، ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو ځم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې، څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده. ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه. خو
ته
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
ته ویلی نه شي یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
وه ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده. په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایې. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږي، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او خو بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړوم.
دا
خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورٹ دے لور جانے پتی باندی با خارج تزول خیر سارا
موری چی تزو
سو رزی پاس دا شیر زمان لمور سارا خارج تزول خیر سارا خوال با ویزا اخلو
ویزا چی شده
اگا یودا سند دے چی سڑای پی بل ملک تا پی اجازہ ورزی
اگا چی تده
اگا پخیر چی شیر زمان خان راشی ما تا اخ پلی مور تا بای واخلی
ها سمنا ها
سلام علیکم
وعلیکم سلام فرزانی ستڑی مشی
سلام تروری
خیر دی سی زیبا جانے
تروری ما پاسپورٹ واغستو
ہو زیرے میں در باندے مک پاسپورٹو نا واغستل
سم رخا کم دی مبارک موشا
مننا دا دی اس مک دوڑ پاسپورٹو نا
مبارک دیوی اس نا یوازی ویزی پاتشوی چی شیر زمان خان راشی در توا بیخلی
گورا تروری جا اکس کزی سنگ حسط را غلیم نمون نمیم حسطیم سپاگ میست سونا وحده
نیم کال کیگی لور جانه یعنی لیوشی منتر بل یو کال کیگی او بیا چه دا وقت نیمشی شپاگ میشتی کیگی
پاسپورتو نیی چم را خچاب کردی یو سو وقت خو بند و ریختیا سابا پخیر شیر زمان رازی
داده ترور ری تا مور تا مچهل واچول
ترور ده جار شا لکه چه دیره در بند گرانه یم
او اول میرا بند مور گرانه ده بیتو
لور کے ترور دی سا خبر سارا بالا دا ندا چی در نخپا نشی
نا ولی خپا شم مور پا هر چا گرانوی اور تر طول دیر گرانوی
ہو ریختیا انت زیبا چامیلا پاتی دی نمی دی ورطا خیستی
سبا بای واخلی
انا پویگم چی لیمت اجازا واخلم کنا
سبا چی شیر زمان راشی نو حاسبم دا مالک کرا ورزی زیبام در سرکا حال تا با اجازا تری واخلی آغا دی خاوان دی باید اجازت ری واخلی
ریختی آوائی ام داسی باوکم
زم نسل زم چوبلار میمینم دو پس خبه شویم بلار جانا
نی دا همت سم را تگران دی
جان بلار دی در نجاشا دی بلار خواگی
تا چی تاوی ولی گورتا نرازی اون دی پس خبایی
قربان نشم دوری دزم آغا ایک تراشا الا
اے مت خانہ پام کوا چے گورے ونہ جاڑے
نہ جاڑو ملک سے
السلام
وعلیکم السلام
مے زوروا زی پدر پئے گم اولاد دیر خوگوی
نہ ملک سے شپی میں خوب نو کڑے زکہ مستر کی سری دی
پئے گم پئے گم
ہلے جر موٹر تا ور پورتا شے چے زوی بہ میں پاوائی میدان کے پتہ موی تا صدر تا کسی شروع کڑی دی
ولا ور خطا اے دے شردمان مورم میوالے اگو میاں دے تھکا دا چے اول دوی دیر ور باندے کران دا کھا ٹول ور پورتا شوئی تو خوب پات نی وی
او ملک سر ٹول ور پورتا شو
تم ور پورتا شا رضا ال خیر سر دروازہ بند کا زو پ خیر استاد
نورے من شو دے خوان پسان کے دیکھنا اس دن سفر پ مخ کدا ورشا پ خوشالی اجازه ور نواخلا
سمد تروری انداز کوم
گمان دیکھنا ما کوا ز شکر دی اوس رک کرو غیم پا ما ایت سم نکیگی اما تا زویا میرمن تا دی پخپل چنگ کی زای ورکا چی زما زای تنگ دی پا تنگ زای که زما سا بندیگی حالا زویا
سمد آجانی ولی نا پستور گو
ولی از رخ با دی پتنگ نوی زای دی تنگ دی کچا الا لوری تا دی امت خان چنگ دی که زای خالی دی کریک دی چیده شیر زمان مور چوکه که سمه دده ووی
سمه ده مالک کاکا
فلوشی رازه دلتا که نه رازه چی زیبا جانم هم دلتا ده دام خوشحالش
سمه ده داده در اغلم
مورتم دلتا راشا
سمه ده لور جانه داده در زم
بس حرکت کهو ده خیره سره
شکر ده یا خاتم پلار جان راسته بل خاتم مور جانه
و ده پلار خوگی لوری و زما بلبلی دیر خوشحاله
او خود خوشحاله مور میرا بنده را گرانه دا بلا جانه
جان جار دیشم وای لوری چه وای
ده خبری گره زیت دو
و لوری خبری ما
من پسی نه خپا کیگی
ولی نه چه خپاشم چه باو کم بل بلی
حیمت خانه کتن خواری بیا نزو پاسپورت خمتی دیل پارا جور که چه هر وقت بکاریگی
نه نه ولی نه خوارم لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله او بله دا چې زه د ملک مزدور یم باید خبره ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې تا خپله ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم دا بېله خبره ده خو د دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشې، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشې، ما ته مې مت خان مصیبت خان وای. لا والا مې ورته پلان جوړ کړی و، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیوانتوب ونه کې.
لیوانتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پایله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړه او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جاسم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کوزنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملکو مې پاره وخور. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نه شي.
هغه خبر ده چې زه خیالي ګل سره ملګری شوی. داسې خور سره مرسته ونه کړه. ملک اظهر خان دی ژوندی، هغه ور سره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګون نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې. وهلکه خیالي ګله.
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
رښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیر زمان وروره استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانې.
کور دې ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمان، پرون مې هیڅ وخت پیدا نه کړ چې هر کلي ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبي داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیر زمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دن خوشاله کړم کور د وزان فرزنې لورې.
رښتیا له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده و.
یاره شرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
او نو مور او زوی به چکرونه وهي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویه، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دې شکر.
اوهو، هلته وګورئ دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته هم بیا میلمانه راغلل. زه خو هسې یم، تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو، دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا دښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب ماسته کڑائی جگار کباب پلاو هر څه پکیری. هلا راشای بخیر، راشای خندور خواه اخری. هلا هلا راشای بخیر، راشای.
دا سوک ده لکه چه زمال مر گیا وری دلی دی کچه.
لکه چه ده استاد فیروز غگ ناوری، دادای راو رسیده او سیلا دک دیو گوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه دې ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، زما خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته وایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تښتوئ.
هغه ته ته تلاپسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه تاسوځې؟
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې مونږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅ، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا، دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هماغومره ګټې، هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کې څه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استئ، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غونچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، تا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او مونږه په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو په ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم دې شکه دې ښه چل مو کړی دی.
هاغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څو موده مخکې موږ ته غوروه پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب وایم تو فرمایش ورکا، هغه درته دستی تیاری
ولا. دا خو ډیر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ماته ماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی کورو، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې خره وه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسو دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نه اوس خبر چې
شاغه غونچګو ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وا دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي.
غونچګوله پومبه ګوله خیر دی، یو واري وخوره که خوند یې درنکه پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو ته ولرې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
سړی مشې چکار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روان یې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې لغلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کا تلاسا چي، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې، پرېږدی چې هر څه کوي خپله خوښه.
یار لکه چې تا ته هم چیشي درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام. سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مشی چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسو به نه اورېدلې.
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالی له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وهلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچ چا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې راکا، زلری شمر دا خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼا خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.